درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هله چې ټول جوړ او صحت مند بیاست. شروع کلاس دی ولسم ټولګي و اوم لوست. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سرخلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نه سي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې پر ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورڅخه منځته راځي، د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. زموږ ستاسې درس به نن د پیتمې صفحې څخه تر اته شپېتمې صفحې پورې دوام وکړي. ترڅو د لومړۍ د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پی تولید چې دی، هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه، هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري. دغه عملیه چې ده، د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي موادو په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپل د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل، او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورڅخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اته دیش ای ټي پی ورڅخه لاسه. ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورڅخه لاسته راځي. راځو دغه حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران، او دریم چې دی د الکترون د لیږدونې زنځیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي، تر څو انرژي ای ټي پي ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ وویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسي، د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د ان ای ډي ایچ په نامه سره یادیږي، هغه هم د ځان سره یوځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټي پی خالص انرژي هم ورسره یوځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډي ایچ مالیکولونه هم ورسره یوځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسي. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریپس دوران ته. کریپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریپس دوران ځان او دغه کې چې دی چین کې چې دی زنځیر کې چې دی په دغه دواړو کې ډېر مهمه پروسه سرته رسیږي چې دغه پایریک اسید چې کله د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه آماده سوي هغه مایتوکندریا ته داخلیږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سوه بیا نو دغه کریبس دوران او د الکترون د لېږدونې زنځیر څخه تیریږي چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت اوسي هغه ورته د هوازي تنفس په واسطه لاسته راځي. او په دغه وخت کې هم دوی څه ضرورت لري؟ اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي. چې په دې سره کومه ای ټي پي انرژي چې ده 8 ای ټي پي انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورڅخه لاسته راځي. چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیو د سرته رسولو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډېر مهم دی د دغو ای ټي پي انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کېږي چې دی چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا یا کی ترسره کیږي. او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نورو عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي او د ای ټي پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دی چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول دی په غاړه د ای ټي پی تولید دی، همدارنګه ډېر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټي پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي. کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سوه ډېر مهم دی او دغه کومه پروسه چې ده د پایریک اسید څخه ټول پاتې کېدونکې انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي ازادیږي. همدارنګه کم دغه زنځیر چې دی د ان الکترون لېږدونې زنځیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازي تنفس وایي. غیر هوازي تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازي تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي. مګر غیر حوازی تنفس چدی ده هغه برعکس دی. دی چې کله خپل عملیه سرته رسی و اکسیجن ته ضرورت نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې کوي خپل غیر حوازی تنفس سرته رسی. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظه مهم رول لري چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي. همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولی د اکسیجن نسي جذبولی دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازي تنفس سرته رسیږي. چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکولو په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازي تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بېلابېلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکات اجرا کیږي دوی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن آماده کوي. او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بله مهمه ده د چې دې سره ترسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازي تنفس د اهمیت وروسته راځو د عام تنفس او د حجې تنفس چې دی هغه مختلف په منځ کې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربن دای اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدېږي، یعنې د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازي تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیاتې ترکیب مز توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیې په واسطه انرژي یا ای ټی پي چې موږ وویل په هغه باندې بدلیږي، او دا پروسه د ټولو ژوندیو موجوداتو لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټولو ژوندیو موجوداتو، حیواناتو، نباتاتو، بکتریا او نورو کې چې کېږي ترسره کېږي، او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی، یعنی کوم هوازی چې موږ وویل د اکسیجن پرته اجرا کېږي، او غیر هوازی تنفس چې هغوی چې دی اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او اوټیپي تولیدوي، چې دا پروسه چې ده په مایتوکندریا کې ترسره کېږي. هم د نباتاتو که چیرې موږ په نظر کې ونیسو، د دوی دا هم چې دی د کلوروپلاست مثال کله چې دغه کېږي انرژي جذبوي، د هغو په مایتوکندریا کې ترسره کېږي، او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدېږي، او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کېږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کېږي. او موږ وایو دغه کوم د تنفس عمل چې دی د خپل زموږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي، لکه د عضلاتو حرکت، د هورمونونو تولید، د حجراتو ساتنه او نورو دندو لپاره ورڅخه استفاده کېږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب ته راسو، زیایي ترکیب کې به موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات، ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کوم کاربن دای اکساید، اوبه، ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کې. او په دې موږ به چې نوري انرژي په چی باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شیانو کې لکه مثال حیواناتو، نباتاتو، بکتریاو کې اجرا کېږي، مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیرو لوستونو کې هم موږ وویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري، په هغو کې څه کېږي؟ ترسره کېږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربن دای اکساید او اوبه اخلي، د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر و، دی چې و د مثال دغه کوم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول، دوی چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي، او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب ترمنځ څونه توپیر دی. او بالاخره وایي چې په خپله په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي، د کیمیاوي انرژي، ګلوکوز په بڼه ذخیره کېږي. دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل. په اخرنی برخه کې زموږ او تاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي، او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي. او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لرمه چې جوړ روغ او صحتمند به یاست. شرف خلاص د دولسم ټولګي و اووم لوست. نن ورځ راځو د ډي این ای او جنټیکي انجینیری په اړه خپل موضوعات زده کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وه چې ډي این ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه او بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ای څخه دی چې د ډي این ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساینس پوهان چې وه هغه په 1950 کال را په دی خوا دوی په دې باندې پوست وله چې ډي این ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکی واحد دی او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سوه چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینیري رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینیري چې وه هغه رامنځته سوه چې په دې سره د ډېرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډېر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي این ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسو درس چې دی د 18مې صفحې څخه تر 24مې صفحې پورې دوام کوي. رزو د ډي این ای کشف ته لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ای چې وه لومړنی عالم د مندل په نامه سره وو چې هغه خپله د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي وو. خپل مختلف کمی تجربې چې کړي وې د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي وو. چې د دې کوم نظریه چې وې هغه وخت د منلو وړ نه وې. نو په 1848 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وې هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وې کوم ژوندۍ موجودات چې وې د هغوی ارثي فکټورونه واضح سو چې یعنې کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکټور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي. چې په دې کې چې وه د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې وه هغه د میشر په نامه یو عالم وو چې د هغه د خوا په 1860 میلادي کال کې وکړل سوې چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کېږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې وه د میشر د خوا کشف کړل سوه. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې وه د خپل د تجربو د رویه دا ثابته کړه چې ارثي فکټورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري. یعنی کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره وو د خپل په کم تجربو کې چې وه هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولی سي تغییر د چې په تیل واس کې موږ ولوستله په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیدله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کوم مواد چې دي دوی خپل په ځان کې باید ډېر ارثي معلومات ولري. خپل په ځان کې ډېر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولی شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه او بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکټورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ارثي موادو فکټورونو کې باید قرار درلودلی وای. او رسته در هغه دیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1947 کال کې د ایوری په نامه همدارنګه د ده سره ځینې ملګري هم وه چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې وه هغه یې څه کړله مثال جینونه چې دی خپله د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوي دي دا یې کشف کړله. دوی چې وه دغه کشف چې وو دوی د بکتریاوې په دوه ډله وویشله چې یو ډول چې وه هغه خپله کپسول لري یعنی ناروغي منځته راوړي او بل چې وه هغه کپسول نه لرونکي وه چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول ونه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ سوه د دغه بکتریا ډي این ای چې بې کپسوله ده هغه را واخیستله دغه انتقال یې کړل دغه یو د بل سره دی یو دغه د دې ډي این ای ګانې چې وې هغه یو د بل سره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکاره سوه چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودله هغه جینونه پکښې کې راښکاره سوه. همدارنګه دوی چې وه دغه بکتریاوې چې وې په موږکانو کې پیچکاري کړل چې د موږکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کوم چې مثال ناروغي منځته راوړونکې وه هغه ډي این ای راواخیستل په ناروغي نه تولیدونکي کې څه کړله یو ځای کړل او کله چې موږکان ته ورکړل د هغو د مړینې لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دغه کوم ډي این ای چې ده هغه د کوم جینونه چې دي مثال دوی چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي دي چې هغه لومړنۍ ناروغي تولیدونکي ډي این ای چې وه پر هغه بل یوې خپل تاثیرات واچوله چې په دې سره موږک خپل ژوند ښه کوي له لاسه ورکوي. دغه رقم د دوی په شمول ډېر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دوی په یو شي کې چې وه شاته پاته سو چې په دې پوه نه سوله چې ډي این ای چې ده هلته څنګه دوه چنده سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې وروسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان وه چې د ډي این ای موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانېدله چې د دوی هغه کوم دوه چنده کېدله او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي این ای اوشتل څه ډول منځته راځي هغه د دوی د دغه موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1968 کال کې د طب په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړله. ورپسې د ډي این ای د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي این ای او آر این ای مالیکولونه پیژنو. ډي این ای او آر این ای چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواصو لېږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي این ای او آر این ای چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوي دي چې د نیوکلیوتاید په نامه سره یادیږي او دغه نیوکلیوتایدونه چې دي هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري. همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو کچیر مثال د نیوکلیوتایدونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیوزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیرته ډي این ای او آر این ای ته ډي این ای او آر این ای چې دی په مثال موږ وایي ډي این ای کې چې دی قلوي ګانې څلور دانې دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلوي ګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډي این ای کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دی مګر په آر این ای کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چی لري د هایدروجنی اړیکو له لارې یو د بل سره تړاو لري. ارزو وروسته د دې چې دا کوم د ډي این ای او آر این ای مالیکول مو پیژندې دا هغه وروسته موږ تاثیر ازو بلې موضوع ته چې د ډي این ای جوړښت دی د ډي این ای د جوړښت کشف وایو او د همدارنګه د دوی کوم دغه پوړی یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کوم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویلې او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډی این ای ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دي درلودل د هغه څخه په استفاده ڈی این اے چدہ ہاغا مشکوالا سو جوڑشتی چدی پا یوازی چو خبرو کی وازی کو لمری دا چی ڈی این اے چدہ خپل پا جوڑشت کی مج او ایلا ڈی این اے چدہ ہاغا نکلوٹایڈوز خجور سوی دا چی ہر نکلوٹاید چدی فاسفیت گرو پینز کاربوناقات او کلویگانی لری چی پا دی که پا ڈی این اے کی همیشه ادنین دا تایمین پا مقابل کی دا قلویگانو سخه او سایتوسین دا گوانین پا مقابل کی دی زکر چی دا دی دوار دا کم اندازی چی دی یو بلتا چی دی سره وارت دی چی دا کم اندازه چی و دا ادنین او تایمین مسایوالی او دا سایتوسین او گوانین چی و دا دا یو بل عالم چی دا چار گف پا نام سره یدی دل یا هم ایروین چار گف چی دا عالم دا نمریزل لپار دا کم نظریه چی و وړاندې کړله نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادیږي بل دا چې ډی این ای چې ده هغه خپله تاو شوې زینو ته ورته جوړښت لري ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه لیدل کیږي دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربونه قان او فاسفیت ګروپ وجود لري او په دا کوچنیو پوړو کې چې دی هغه مخامخې قلویګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنځیرونه یا قلویګانې چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجني اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي په بل مټ کې به اوسي دغه کم قلویګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بل سره څه لري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجني درې اړیکو په واسطه یو د بل سره وصل شوي دي دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکشي کې کوم مشکل و نه لري زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ای او ار ان ای پیژندنه و چې ډي ان ای او ار ان ای څه ډول یو جوړښت لري چې و موویل دوی چې د خپل په جوړښت کې دوی د نیکلوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوي دي چې هر نیکلوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیت ګروپ پنځه کاربونه قان او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري کچيري په نیکلوټایډونو کې د فاسفیت ګروپ وجود ونه لري د نیکلوزایډ په نامه سره یادیږي ډی ار ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین ګواینین سایتوسین تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډی ان ای کې چې دی ادنین ګواینین تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري نور درې سره یو ډول دي همدارنګه ډی ان ای چې د هغه پورې ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیت ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنیو پوړونو کې چې دی دا کم نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري دا واز موږ اوس تاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړنۍ پوښتنه ده ډی این ای په لنډ ډول واضح کړئ دویمه پوښتنه ده د ډی این ای او ار این ای مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنۍ پوښتنه ده د ډی این ای جوړښت څه ډول دی واضح کړئ ساسي ټولو د تجهیز ښه نړۍ نړۍ مننه
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 300 1 11
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اوز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو لاس دی ولسم ټولګي و شپږم لاست. په تېر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، اوس سره مو د پاڼو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت مو وویل، او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبېږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوی برخې وې چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو، چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تېرو لوستونو کې هم د دې سره یادوري کړې وه، په زیایي ترکیب کې څه اغېز لري، څه رول لري. زموږ ستاسې درس به د 50 څخه تر 60 پورې دوام وکړي. راځو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي، هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده او